راغلی چې دا به امریکا دی ته اړ باسي چې دوی هم د خپل اړخه سمرمخت وخی. خو په تر ټولو نه ستره موضوع د نجونو موضوع ده، او دا د طالبانو دپاره د یو ټست او یا د یو امتحان په توګه کارول کیږي، او تر هغه وخته پورې چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د مکتبونو، ښوونځیو، دفترونو دروازې ونه پرانیستل شي، زه فکر کوم چې طالبان به هم خپل دغه خواهشات په امریکا ونه شي منلی.
امریکا میشته افغان کارپو شفیق همدمو چې د امریکا او طالبانو د خبرو په ارتباط خپل نظر له موږ سره شریک کړ.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41.
ټاکل شوی ده چې د افغان ښځو د بشري حقونو پر وضعیت نن په یو نړیواله غونډه کې خبري وشي. دا غونډه د سویس په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا له لوري جوړیږي. د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته افغان ښځې د کار او تعلیم په شان حقونو څخه محرومې شوې دي، او دې چارې نه یوازې افغانان بلکې نړیوال اندېښمن کړي دي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا نن جمعه د افغان ښځو او نجونو د بشري حقونو په باب د بحث لپاره بیړنۍ غونډه رابللې ده. په جنیوا کې د افغانستان د پرزول شوی جمهوری حکومت په دایمي استازولۍ کې د بشري حقوقو د څانګې مسؤل محب الله طيب په دې اړه آزادي رادیو ته وویل:
نشست به ابتکار اتحادیه اروپا و حمایت
دا غونډه به د اروپایي اتحادیه په نوښت او د افغانستان د دایمي استازولۍ په شمول د یو شمېر هیوادونو په ملاتړ جوړ شي، او په پای کې به یو پریکړه لیک هم خپور شي چې په افغانستان کې په ځنګړي ډول د ښځو او نجونو د بشري حقونو د سرغړونو اړوند موضوعات وغندي، او په دې اړه چې د دې ډول سرغړونو مخه څنګه نیول کیږي او تکرار په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو سرغړونکو ته څه عواقب لري، دا به په دې پریکړه لیک کې شامل موضوعات وي.
موضوعات د دې قطعنامه موجود است.
فرانسې او اروپای اتحادیه کابل لاس روسي په خوا ویلی و چې د 2021 میلادي کال د اگست لمیاشتې د افغان ښځو او نجونو د بشري حقونو د وضعیت سخت خرابېده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا فوري پاملرنې ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنرې میشل باچلی دوی اونۍ مخکې طالبان په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر سیستماتیکې ځپنې تورن کړل. د پچینی واکې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې ویلي و چې افغانان د یو نسل تر ټولو تیار شي به تجربه کوي.
اوس هم ازادي رادیوي مجله واوره.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم سلامونه. سندرغاړي نغمه وایي چې افغان هنر بنه پریږدو چې مړ شي.
هغه هنرمندان چې په بهر کې اوسیږي، موسیقي ته باید کار وکړي، هنر ته باید کار وکړي.
په جلال آباد کې د هنرمندانو د ټولنې مشر وایي چې طالبانو ورته ویلي دي چې د موسیقي له آلاتو ځانونه خلاص کړي.
دا ویسې په بار ملک یا ګاونډي هوادونو ته ویسې خرڅ کړي.
د شعر نقد ته ضرورت شته. استاد جنید شریف وایي
نقد په کار دی او ځانګړی
نه. ډاکټر اکبر اکبر څخه شعر اورو.
دغه ښار د کوم وطن دی سوداګره چې سودا پکې د هر سر په بازار ده.
ډاکټر محمد تنها سره پر هغو مقالو شغیدلایم چې په نړیوالو جورنالونو کې چاپی شي.
اکاډمیک لیکنه باید اول یو خلاصه ولري.
د خبرونې پورستیو کې لنډه کیسه درته لرو.
سپینه چرګه ورو ورو د غوجل په لور روانه شوه.
یو شمیر راپورونو لمخې په افغانستان کې هنرمندانو ته ویل شوي دي چې د موسیقي سامان آلات ګاونډیو هیوادونو ته یوسي، هلته یې وپلوري او په پیسو یې په خپل هیواد کې کوم بل روزګار پیل کړي. په دې اړه مو وړاندې په جلال آباد کې د هنرمندانو د ټولنې د مشر نظر اخیستی دی. تر دې څرګندونو مخکې د بهر میشتو افغانانو نظر درسره شریکوو. یو شمیر سندرغاړي او هنرمندان وایي چې دوی به هڅې وکړي چې د افغانستان دننه د طالبانو له لورې د موسیقي مړ شوی څراغ په بهر کې رون وساتي. پیشندل شوی سندرغاړي نغمې ازادي راډیو ته وویل چې بهر میشتي هنرمندان باید د نویو سندرو له جوړېدو لاس وانخلي او نور کسان وروزي چې افغان هنر ژوندی پاتې شي. نور په دې راپور کې.
کابل ښار هغه ښار چې یو وخت به له رستورانتونو، د کاسټ پلورونکو له دوکانونو او هر ګوټه د موسیقي غږونه اورېدل کېدل، خو نن هغه موسیقي نشته. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو لس میاشتې تیریږي او په دې ټوله موده کې په دغه هیواد کې د موسیقي په غږولو او اورېدلو بندیز لګېدلی دی. له ښار او بازار سربېره هېڅ یوه رسنۍ د دې حق نه لري چې موسیقي خپره کړي. خلک په عمومي ځایونو او شخصي موټرو کې هم سندرې نشي اورېدلی. دا د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزارت امر دی. طالبان وایي د هر ډول موسیقي خپرول او اورېدل د اسلام دین خلاف عمل دی. د طالبانو د امر ډیر شمیر هنرمندان له هیواد څخه تېښتې ته اړ ویستلي دي او یو شمیر چې په افغانستان کې پاتې هم دي خپلې د موسیقي آلې د طالبانو له ویرې له منځه وړي دي. په داسې یو وضعیت کې پیژندل شوی سندرغاړي خاپري نغمه چې سندرې ګڼ شمیر مینوال لري له بهر میشتو سندرغاړو غواړي چې پرې نږدي چې افغان موسیقي له دې زیاته زیانمنه او ټپه شي. نغمه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له دغو هنرمندانو چې د دې په خبره زمینه ورته مساعده ده غواړي چې نوې موسیقي تولید کړي او په دې برخه کې زده کوونکي وروزي.
هغه هنرمندان چې ورته زمینه مساعده ده چې په بهر کې اوسیږي او شرایط ورته آماده دي، موسیقي ته باید کار وکړي، هنر ته باید کار وکړي، نوې سندرې جوړې کړي، د موسیقي د آلاتو په تدریس کې دي، د شاګردانو په روزنه کې دي کار وکړي، پرې نر دي چې افغانان خپل موسیقي د لاسه ورکړي.
خو سندرغاړی احمد مرید ډاټ څرګندوي چې افغاني موسیقي کله هم نمري، اوسنۍ محدودیت چې ور باندې لګېدلی تلپاتې نه دی او افغان هنرمندان له هرې شونې لارې څخه د موسیقۍ د ودې لپاره هلې ځلې کوي.
رای پاک و رای انسانی موسیقی همیشه جاودان خواهد بود.
د موسیقۍ پاک او انساني لاره به تلپاتې وي او هیڅ کله به نمري. کنن موسیقي زیان ویني او تیاره کده، سبا به روښنايي وي.
فردا روشنایی خواهد بود.
زمامی نایا فیراز یا مرغل رده سبخم چاره سده مانمرا
برده. ده طالبانو لواکمانیس خورسته پر طولنی زورسانه یکی چوداسی ویدوگانی خپری شوی چې په کلی دل کې دل یو شمیر کسان چې شخصي جامې په غاړه دي د موسیقي آلې ماتوي او سوځوي. هڅه مو وکړه د نغمې د غوښتنې په اړه د افغان سندرغاړو نظرونه هم ولرو چې د طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو سره د هیواد پرېښودلو ته اړ شوي دي خو بریالي نشو.
په راپور کې مو واورېدل چې نغمه وایي افغان موسیقي به په خپلو هڅو ژوندی ساتو او احمد مرید باوري دی چې د موسیقي پاک لار څوک نشي بندولی. د یو شمیر راپورونو له مخې په افغانستان کې هنرمندانو ته ویل شوي چې د موسیقي سامان آلات ګاونډیو هیوادونو ته یوسي، هلته یې وپلوري او په پیسو یې په خپل هیواد کې کوم بل روزګار پیل کړي. د ننګرهار هنرمندانو هم د موسیقي سامان آلات پېښور ته د خرڅلاو لپاره وړي. زموږ همکار په جلال آباد کې په همدې اړه د هنرمندانو د اتحادیې له مشر استاد کمین ګل سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې په دې ولایت کې د هنرمندانو په اقتصادي وضعیت رڼا واچوي. استاد کمین ګل په جواب کې وویل
لس میاشتې وشو چې په هنرمندانو پابندي لګېدلې د موسیقي په غږولو. نو دغه کې ټول هنرمندان حیران تهران دي. څوک تاسو ته معلوم ده چې ما خپل منتو خرڅو دی کور مخه کې دغه سیالات دی چې زموږ دسې نو د کشران بچې هغوی خو مزدوري هم کولی شي مونږ هم کوو، داسې نه ده چې نه کوو، بس دغه ضرورت دی زمونږ.
کمین ګل استاد رسنیو ته یو مکتوب
رسیدلې دی چې تاسو رسمن د اوسنی حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د موسیقۍ د سامان آلاتو په خاطر دی ورته یو اجازهتنامه ورکړي چې پیښور ته یو سي اول ته وپلوري. د موسیقۍ سامان ولې پلوري؟
البته دا زمونږ پیشنهاد نه دی، دا ذبیح الله مجاهد په ټلویزیون کې په دې کې خپل اعلان کړی چې زه پوهېږم چې تاسو سره د موسیقۍ آلات شته دی، او دا ویسه په بار ملک یا ګاونډي هوادونو ته ویسه خرڅ کې یو روزګار دلته په افغانستان کې به وچلوي.
زما د معلوماتو په اساس تاسو د اتحادیې زنو هنرمندانو د موسیقۍ آلات چې په تورخم باندې اړول اغلته نیول شوي، باوجود د دې چې تاسو سره امر دی دا غ در اخلاصولو لپاره مو سه هڅه کړي یا رخلاص شوي؟
زه خبرم چې د زرولی باجه ماته کړي او مالته چې بل ټیکړي او چا سره مو ګاډي کې یا موټر کې نو راغه اخیسته ده مات کړي ده نور سامانونه ور سره کا پراته دي مونږ ته راکې زموږ هم دغه وسیله د رزق او روزي وو. دغه حالات دي چې مونږ په خدای کې د تورخم کرایه لرو چې تورخم ته لاړ شو. مت
په دې وروستیو لسو میاشتو کې د ڈبلیو پی یا د خوراک نړیوال سازمان لخوا په ټول افغانستان کې او په ځانګړي توګه په ننګرهار کې په لسګونو زرو کسانو ته د اعتزاقیه موادو دپاره یو ټیم کارډونه ورکړل شوي دي. میاشت په میاشت ورته پیسې راځي او دوی یو سټور ته ځي او ارتزاقی مواد ترلاسه کوي. د هنرمندانو ټولنې سره داسې کومه مرسته شوې ده که نوي شوي؟ تاسو چارواکو ته عریض شوي یاست په دې برخه کې؟
موږ سره هیچا مرسته نه ده کړې، د ملل متحد د خوانه د حکومت د خوانه مرسته نه ده شوې. البته موږ پیشنهاد وکړه، دغه رئیس د اطلاعات فرهنګ درخواست ولېږه چې ما سره تقریبا اوس فعلا زما په خیال چې 200 کسان کورنۍ موجود ده، هغه ما ته همدغه سې وویل چې انشاءالله زه به درته کوشش کوم. او یو خبر یې راته وکړه، وایي په خدای که تر اوسه مجاهدین هم اخیستي، دغه ټول وایي بې تنخواه موږ سره دلته ولاړ.
په جلال آباد کې د هنرمندانو د ټولنې مشر استاد کمین کول.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې له آزادي رادیو.
ابوالفرج قدامه بن جعفر چې د 2 هجری پیړۍ په وروستیو او د 3 هجری پیړۍ په لومړیو کې ژوند کاوه، د شعر د نقد کتاب لیکلی دی. دغه د اثر د عربي ژبې له مهمو نقدي اثارو څخه ګڼل کیږي او قدامه بن جعفر د شعر منلې ناقد دی. د دې شعر ته په هیدو لپاره لکره کتونکو غواړي چې په څو شیانو باید پوه شي، په عروسو او وزن، په قافیه او مقاطعو، د شعر د ژبې علم ولري، د معنی له علم سره آشنا وي، او په دې هم پوه شي چې ښه شعر له خرابه تفکیک کړي. د شعر معاصر نقد شعر ته د یو ځانګړي موجود په سترګه ګوري. په ورته وخت کې د دې موجود د برخې د ارزونې حکم کوي او زمینی معنا ته د ښکاره معنا په څیر اهمیت ورکوي. ناقدان دا خبر هم کوي چې شعر باید معنا ورنه کړي، شعر باید حضور پیدا کړي. دا او دې ته ورته ځینې نظریې د یو شمېر شاعرانو په باور د تعامل وړ دي. نو سوال دا دی چې د شعر نقد ته ضرورت شته؟ د امریکا د متحد ایالتونو د جورجیا ایالت په پوهنتون کې به د ادبیاتو له استاد جنید شریف څخه واورو.
نقد پکار دی او ځانګړی نقد چې د شعر لپاره مناسبت ولري هغه ته یو نقد پکار دی.
له ځانګړي نه مو مطلب څه دی؟
مطلب دا دی چې یو خو په شعر کې مثلا په شعر کې د غږ رول ډیر برجسته دی. په شعر کې مثلا یوازې معنا نه ده، هم کې معنا ده او هم د غږ او صوتي عناصر پکې دي. دغه دی
یعنی مطلب مو له موسیقي ده؟
موسیقي او په یو شکل د شعر غږ شعر موسیقي ده، چون شعر ډیر په اصطلاح ډیر غلیظ دی، یعنی غلظت لري او پکې حشوه او اضافي شیان پکې لږ دي. نو هر مصره چې ته واخلې هغه باید تشریح کړي توری په توری، کله کله حتی حجاب و حجاب باید هغه تحلیل شي.
ستاسو دا خبره چې د شعر د کلمه په کلمه اهمیت لري، ځکه چې کلمه پکې یعنی د کلماتو اختصار هم پکې شرط دی. په ورته وخت کې ځینې کره کتونکي ناقدان دا وایي چې حروف هم مهمه دي، ځکه چې حروف د کلمې داخلي موسیقي جوړوي. ستاسو څه نظر دی؟
بېخي سمه ده. دا خو یو په دې کې باید سړی ووایي ځینې دغسې شیان چې د شعر په موسیقي کې سړی ویني هغه آگاهانه دي، ځینې نه آگاهانه دي. کله کله شاعر خپله عمدی دا هجاگان نثر یو ځای کوي، خو د دې د ذوق داسې موزیکال ذوق دی چې هغه په خپله هغه حروف یو د بل سره تناسب پیدا کوي. سربیره په قافیه مونږ په شعر کې په هر مصره کې ډېر داسې حروف پیدا کوو چې یو د بل سره توازن لري یا تجنیس لري.
ځینی په دې باور دي چې کلمه په خپل ذات کې له څنګلوري کلمې سره په شعر کې رابطه لري. یوه کلمه په ډکشنری کې یوه معنا لري، لیکن دا کلمه که چیرته په شعر کې په یوه مصره کې راغلي د څنګلوري کلمې څنګ ته چې کومه کلمه ده یا هغې نه مخکې کومه کلمه ده، له دوی سره چې کله داسې په یو لاین کې راغلې ده معنا یې بدله شوې ده او موسیقي هم.
او دا خو بیخي هر شاعر پورې ارتباط لري. زه فکر کوم ځینې شاعران دي چې خو دې پسې دومره نه ګرځي چې دا زما د اوله کلمه د دویمې کلمې سره مناسبت لري که نه لري. یوازې آواز یې ښه دی، غږ یې ښه دی، او که معنا یې هم یو د بل سره ارتباط لري. که ښه شعر راواخلي نو هغه کې حتما دغه د معنا او د غږ اړیکه ډېره ښه ده.
تاسو د موسیقي او د معنا موضوعاتو ته اشاره وکړه، لیکن موسیقي او معنا په ټول شعر کې بیا څرنګه ارزیابي کوي؟ یعنی په ټول شعر کې هم باید نقش ولري؟
او طبعا ځنه په دې سره کې د غربي اشعارو تر تاثیر لاندې یم. دلته خو په دې څه په تاریخي ډول څه په نننی شعر کې په دې لویدیز کلچر کې خدا سي یو شی دی چې د شعر کلمات او آهنګ موسیقي ټول باید یو موخه ولري، یو هدف ولري. مثلا یو شعر واخله، هغه شعر د په نامه د لیک ان سپری، دا ټول شعر تقریبا دولس مصرې لري. هغه ټول شعر هر کلمه یې چې واخلي د سولې او د سکوت او د بیغمۍ د آرامش هم آهنگ لري او معنا.
په همدې برخه کې ځکه چېرته تاسو یو مثال درکم، مثلا د خوشحال خان خټک دا بیت را په یاد شو چې وای: پخونی هاتی سپره شوه می پرسته، زه هم مست آتی هم مست دا هم مسته. دلته دغه د شعر د جملې لنډې لنډې دي، او د دې له خاطره چې معنا هم هیجاني ده نو موزیک لنډ لنډ راغلی دی، موزیک طولانی نه دی راغلی. فکر کوي چې همدا مطلب مو دی؟
خپله په دې شعر باندې سبتره نشم کولی، خو د خوشحال په شعر کې دغه شی شته. یو شعر چې زما ډېر خوښ دی هغه یو غزل دی چې وایي: لیوانی را لربا تکڑی نور تدبیر، لیوانی لرا زندان بویا زنزیر. نو ما فکر وکړ چې ته ګوره زندان زنزیر، دا یو تجنیس کې دا دی. او بل دا چې دغه لیوانی لرا لیوانی لرا دا دواړه تکرارېږي، دا خپله یوه موسیقي ده پکې، او دا خپله رواني د شعر د معنا رواني. نو خوشحال کې زه په دې عقیده یم چې موسیقي امکان هم لري چې په عمدي توګه ده دا فکر کړی وي چې دا لنډې لنډې جملې یا عبارتونه د دغه سره د معنا سره اړیکه لري.
ځینې کسان په دې باور دي چې حتی حروف که چېرته له معنا سره هم ژغوی تاثیر په لوستون کې ډیر وی. مثلا د دې لپاره چې خوشحال یاد شونو د دې یو بل بیت فرزن دی وی چې وخت نه وبهار دې سره جدا ل خپل یاره دریغه 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 چې به یاره زی بهاره. دلته په دې اخر کې د بهاره یاره گلزاره دغه لانگ واول یا اوجد واول دا یو رقم دی افسوس مانا تدایی که بی چرنگه تاسو هم نظر است؟
دا او پومومی توگا زب دیگه دیر هم نظریم او هم ما خپلا کلا کلا دا کار کرده دی که کوشش میکرده که دا اوگد غاگ او دا لاند غاگ یا دا زیگ غاگ او دا پوست غاگ ترمند د توپیر نه کار واخ نو خو په دې مشخص شعر باندې زه اوس د اول ځل دی که ما تاسو نه دا واورید نو زه په دې باندې افسره نشم کولی خو دغسې په عمومي توګه دا کار کیږي همیشه کیږي.
ځینې کره کتونکي په دې نظر دي چې هغه حروف چې هغه له پوزې نه تلفظ کیږي لکه میم لکه نون دا د تعصر حزن او دغه رقم یو معنا شیندي او د همدې له خاطره دوی البته که افراطي خبره دا نه وي مثلا دوی وایي چې د حزن د غم په دې ټول دغسې نورو کلماتو کې هم میم شته هم نون شته. حروف که چېرته په دوه ډوله د تجوید له مخې تقسیم شي چې یو ډول حروف دي چې انفجاري دي چې لوړ آواز لري یو رقم حروف دي چې محموس ورته وایي هغه عربي اصطلاح کې چې ټیټ آواز لري لکه میم او نون. څرنګه آیا په دغه شکل باندې هم نقد کیدای شي چې څوک په حرف حرف ته تم شي او خپل نقد وکړي؟
حتما دا 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 کار باید وشي او زه ډېر خوشحاله یم چې دغه ستاسو نه دا اورم ځکه زه دېنه خبر نه وم چې دغه شیان دې باندې څوک کار کوي. دا دا ډېر ما خپله یو دغه مې نه دی کړی، دا تحلیل مې نه دی کړی، خو یو دغه یو مشاهده مې کړی چې دا لنډۍ چې ګورې دا لنډۍ هر لنډۍ په یا په ما ختمېږي یا په نه، او دا دواړه هم نون او هم مین دغسې موزیکال آوازونه دي. او دې کې بیا یو بل شی چې ما دغه کړی دی ملاحظه کړی دی چې دا نومونه چې دي دا نومونه زیاتره دا خواږه خواږه نومونه یا نون لري یا مین لري، نو دا دې کې د خطره پکې چې امکان د تعمیم مجرور صاحب اصطلاح به تعمیم غلط امکان لري چې سړی ډېر شوق را شي او په دې کې تعمیمونه وکړي چې د هغه طرفدار زه نه یم. تعمیم نه زه لډارېږم چې دا ټول دا پاسته آوازونه داسې دي او دا زیګ آوازونه داسې دي، خو په دې ډېر مطمئن یم چې د شاعرانو یا په آګاهانه یا په نه آګاهانه ډول په آثارو کې دغسې شی شته.
تاسو د تعمیم خبره وکړه، په مجموع کې په هنر کې اصلا له تعمیمه باید ناقد وتښتي یعنی فرار وکړي؟
او همدا وایم چې حتی په یو شاعر کې چې یو شعر یوې خواته ځي بل شعر بلې خواته ځي.
له استاد جنید شریف څخه مننه. د اتل هیلی په نوم د شعر او نثر ګډه ټولګه په روسیو کې په لندن کې د ای بوک یا الکترونیک بوک په بڼه چاپ شوه. دا د ډاکټر اکبر اثر دی چې پکې خپل یو شمېر شعرونه او نثرونه راغونډ کړي دي. اکبر د دې کتاب یو شعر را سره شریکوي، له دوی څخه یې اورو.
چې زمنګ لارا او داغیار لارا داغیار لارا تر کوره د بادار ده داغیار لارا تر کوره د بادار ده خو زمنګ لارا تر یار ده یا تر دار ده دغه خار د کوم وطن د سوداګر ده دغه خار د کوم وطن د سوداګر چې سودا پکې د هر سر په بازار ده. حسینه
د اسرافیل د شپیلې ساشي هغه چغه چې په خوله کې د دې خار ده دلته هر شیرینې ده بی بی زوانه دلته هر نتکی خوله کې د خامار ده خاموشي د زندانونو کنه نه ده خاموشي د زندانونو کنه نه ده د رندانو د پیالو کلنگتا ایسار ده د انسان سړی خواره په دې سر نه خوري د انسان سړی خواره په دې سر نه خوري چې دا وینه د مؤمن که د کفار ده تور پیلان د ګرو و غرونو سر ته خیجي خزانه لکوم ستانه را دوچار ده پیره اوس هر کوڅه په ملو ډکه پیره اوس هر کوڅه په ملو ډکه پیره اوس دی هر ورځ د کاروبار ده پاړوګره ولې نورې لارې ګوري پاړوګره ولې نورې لارې ګوري تلستونی چې د لار ده دا د مار ده دا چې هر ورځ مې هر ساره وژني دا چې هر ورځ مې هر ساره وژني دا خیوه د بل چا نه ده د دلدار ده دا زړګی چا په تورو چا په تیرو تورو پرې کړی دا زړګی چا په تیرو تورو پرې کړی دلستا د چارګل یوه پره په کار ده دغه اوښکه د هر مات ستوري هنداره دغه اوښکه د هر مات ستوري هنداره دغه اوښکه چې په ګروه د سهار ده نو څار نو زار نو زار له هغې پوښتنې مینې له چمه چې شمله د لوپټونه پکې زار د لوپټونه پکې زار
په نړیوالو معتبرو جورنالونو کې د مقالو د چاپ په اړه کتونکي وایي چې دا په نړۍ کې د علمي ټولنو د غړو ترمنځ د ارتباط یوه مهمه وسیله ده. د راپورونو له مخې داسې ډېر شوي دي چې د څېړونکو یوې ډلې د خپل کار نتیجه په یوه جورنال کې خپره کړې ده، بیا پانګوال راغلي دي او د دې پروژې د پلي کېدو لپاره یې پانګونه کړې ده. د دې تر څنګ په نړیوالو جورنالونو کې د مقالو چاپ محصلینو ته د سکالرشیپونو او فارغینو ته د شو کارونو زمینه مساعده کړې ده. له یوې خبرتیا وروسته په دې اړه د ډاکټر محمد تنها نظر در سره شریکوم چې خپل یو شمېر مقالې په نړیوالو جورنالونو کې خپرې کړې دي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
د ډاکټر محمد تنها تر اوسه یولس مقالې په نړیوالو معتبرو جورنالونو کې په انګلیسي او جرمني ژبو خپرې شوې دي. د دې مقالو اهمیت په څه کې دی؟ دا مقالې څرنګه لیکل کیږي؟ مخکې تر دې چې له ښاغلي تنها څخه د دې سوالونو ځواب واورو، په دې اړه به د ده نظر ته غوږ سو چې په معتبرو جورنالونو کې د مقالې د خپرېدو لپاره باید کومو اصولو ته پاملرنه وشي.
په ټولیز ډول باندې د اکاډمیکو لیکنو یو ځانګړی لارښود دی چې هغه تقریبا نړیوال منل شوی لارښود موجود دی چې یو اکاډمیک لیکنه باید اول یو خلاصه ولري، بیا یو معرفي د پرابلم، بیا د غنه وروسته دغه پرابلم یا موضوع اړه باندې موجوده کوم تحقیقات چې شته یا لټریچر چې موجود ده هغه ته اشاره یې، بیا دا چې دا څېړن کې دغه پرابلم څنګه را پیدا کړی ده او څنګه بیا د دې حل دپاره کوم کړنلار یا کوم پروګرام جوړ کړی، بیا یې په کوم میتودونو باندې ډیټا راټوله کړې او څنګه دا ډیټا تجزیه کړې ده، او بیا د تجزیه څخه وروسته دغه له نورو ډیټا سره مقایسه کړې نه ده مقایسه کړې، او په اخر کې هغه یو د خپل د لیکوال هغه یو خلاصه لیکي چې د ما نظر دغه سي ده، او پلانی ریسرچ کې داسې ویل سلیدي او د خپل نظر خپل نتایجو د
د تشریح لپاره باید علمي دلایل ورکړي او په اخر کې ماخذونه دا یغه یو عمومي چوکاټ ده.
دغه ماخذونه چې تاسو اشاره ورته وکړه د ماخذونو لپاره هم ځانګړي اصول شته چې په کوم ماخذونو باندې اعتماد کېدای شي او کوم یو معتبر دي دوی ته د منلو دي.
بالکل، یو اول خود ماخذون د لپاره ځان د سافټویر کاریږي چې سیټاوی او مندلای ورته وایي ان نوټم د خپل مایکروسافټ سافټویر هغه معمولا د ماخذونو اول کنټرول چې کې هغه په اتومات ډول باندې چې کله ماخذ وکړ کوي هغه خپل دغه سافټویر چې ما یادونه وکړه د یو سرچ انجن لري هغه اتومات را پیدا کوي او تاسو ته ماخذ په ډول بالته باخد پانه کې خپل اتومات دي درته. او فارمټ د ماخذونو فرق کوي، عمومي دوه فارمټ دي چې د هارورډ په نامه او بل دی وانکوور په نامه باندې دا دوه د ماخذونو فارمټونه دي. دا چې ماخذ څومره کاره ده کنه ده کاره، دغه موضوع یو څه قابل د بحث ده. ځینې ژورنالونه چې هغه تاسو دا خپل څرنلیک کولې د خبرولو لپاره هغه چې د ماخذونو وګوري هغه اډیټینګ بورډ هغه د ماخذونو د پکتو سره چې دا ضعیف ماخذونه دي حتی هغه ول د ژورنالي بیرته درته مستردوي درته وایي چې دا په دمو په ژورنال کې قابل دي نشر نه ده. استاد چې ژورنالونه چې د پیسو په مقابل کې د تاسو دا څرنلیکونه نشروي خو هغه د نړیوال اکاډمیک کورنۍ کې په حساب دومره ولیو نه لري لکه هغه چې ډبل ریویو او تقریبا مفت چاپېږي او عامه په ډېرو معتبرو ژورنالو.
د دې لپاره حد ټاکل شوی دی چې څو کلمې باید او کنه حدود نه دی ورته ټاکل شوی؟
د یوازې د خلاصې ابسترکت لپاره ټاکل شوی چې دومره حروف او زیات باید نه وي، خو دا چې په خپل محتوا د متن څومره وي اکثره ژورنالونه وایي ځکه چې څېړنې مختلف وجوه لري نو موږ ورته حدود نه ټاکو، خو که چېرته هم حدود وټاکي بیا حداقل هغه زمایم کولای شي سړی اضافي هلته بدون له حدودو کولای شي زرګونه مخه زمایم ورسره نشر کی چې هغه بیا په خپل د مقالې د صفو په تعداد کې نه راځي بلکې د زمایمو په شکل ورسره وي. دغه معیار هر ژورنال په خپل ځان ته په خپل ټاکي، یو بورډ لري هغه د ایډیټرانو بورډ د ژورنالونو لپاره یو په اصطلاح خاتمه شو یا ګایډلاین یا راهنمود لارښود ټاکي او د هغو لارښود چوکاټ کې چې کومه لیکنه دوی ته ورسیږي نوي هغه اوتومات ډول باندې مسترتوي.
ځینې لیکنې داسې وي چې لومړی مؤلف لري، ځینې لیکنې بیا لومړی مؤلف نه لري دوهم مؤلف لري، دا که تاسو توضیح کوي مطلب یې څه شوی؟
لومړی مؤلف یا په اصطلاح دوم یا ګروپي مؤلف او وروستی مؤلف دا ټول نړیوال څېړنو کې هغه لومړی او وروستی ډیر مهمه ده. لومړی مؤلف هغه څوک دی چې هغه کار د اصلا کار تر 50% نه زیات دغه کار کوي، څېړنه د کړی ده، پروپوزل هم د لیکلی ده او د څېړنې میتود هر څه کار د کړی. دوم دریم څلورم مؤلف چې په راځي خو هغه کسان چې په دې څېړنو کې مرسته کړې ده دا معمولا د ګروپ غړي دي، څېړنیز ګروپ یا معمولا په ځینې څېړنې چې څو پاتنونو ترمنځ کېږي څو څېړنیز مرکزونو ترمنځ بیا په هغه کې چې هر څه چای وړه برخه اخیستي بیا مؤلف هغه هلته ورسره پکې لیکي او هغه وروستی نوم چې راځي هغه ته بیا هغه سینیئر ریسرچر وایي. هغه نو تقریبا همیشه یا د څېړنیزې پروژې مشري یا هم د ډیپارټمنټ یا د فاکولټي مشري چې هغه د ټول پروسه د څېړنې او د څېړونکو د کار د تر سترګو لاندې ترسوي د تایید کړي به بعد هغه خاطی د چاپ د لپاره مخکې له دې چاپ ته ولاړ شي یا د اقل ژورنال ته ولاړ شي د لپاره خاطی د تر سترګو تیر کړي د تبع هغه سینیئر آتور وایي. نو هغه لومړی او اخر مهمه دي په دامنځ کې چې هر څوک دي دا 15% کېدای شي د 15% برخه کې اخیستي خو هغه د انګریزي اصطلاح چې ورته کاري مین ډرایوینګ فورس یعنی هغه اصلي عوامل یا ترسره کوونکي د تیړنې دوی نه دي.
په جورنالونو کې د مقالو د خبرېدو اهمیت په څه کې ده؟
تاسو که چیرته هر تیړونکی یا په بل اصطلاح شروع کوم که تاسو غواړئ د یو چا کار وارزوئ د هغه به هغه بیوګرافي ګورئ چې دې سړي څه کړي دي څومره کار یې چیرته کړی دی بیا به کارونو چا چې د ده کار فرما او په حساب یا د ته کار ورکول هغه نه پوښتنه کوي چې ورور یې دې سړي کار څنګه و. خو په څېړنو کې کیسه بل رقم ده ځکه اکثره وخت څېړونکی هېڅ رئیس نه لري نو څېړونکي دپاره د ده د څېړنو تعداد او د سایټیشن چې څومره د ده په دې څېړنو کې د ده د څېړنو نه یادونه شوې د نورو خلکو د خوانه او همدارنګه په کومو معتبرو ژورنالونو کې چې د انډیکس دی د ژورنالونو څومره پورته وي په کومو کې د خپلې څېړنې خپرې کړې. نو تاسو که یوازې مثلا ګوګل ته ورسئ ګوګل سکالر یو ځانته برخه ده چې د هر څېړونکي نوم ولیکي هلته د ده تعداد د پبلیکیشنونو چیرته څومره پبلیکیشنونه کړي یا څېړنې خپرې شوي دي څومره څېړنې کړي دي څو پیپرې لري څومره سایټیشن سوی حتی څېړونکي ځان ته دوه مختلف پلاتفورمونه لکه فیسبوک په شکل چې عامه خلک لري یو ریسرچ کیټ ده او یو بل ورته او آر سی ډي چې ورته وایي یعنی د څېړونکي د ریسرچ آی ډي ده. نو هغه څېړونکي د هغه نه پېژندل کېږي. په حقیقت کې دا د څېړنو تعداد د څېړنو کیفیت د څېړنو کمیت د څېړنو ځای د څېړنو موضوع اصلا د دې څېړونکي پروفایل جوړوي. هیڅوک په دې پورې اته کېدای شي هیڅ وخت څېړونکی لیدلی نه وي اما هغه پېژني له هغه لیکنې پېژني له هغه حجم دی
او شاخلی تنها څخه په مننی آزادی راډیوی مجله له آزادی راډیو په منځنۍ صفه دولش پرشنوی په ټول افغانستان کې د کونړ د سیند غاړو ته د خوشولي طبي بوټی شین کیشي چې د درملو لپاره پکاري شي او دا بوټی له تیرو څو کلونو را په دې خوا خلک لري شو سره لبي خراباسي او پلوري. د ځای خلکو په وینا سوداګري د سیمې له اوسیدونکو په ډېره ارزانه بیې پیری او بیا یې په غټو لاروي کې پاکستان ته انتقالوي. دوی وایي چې حکومت د سم بازار ورته پیدا کړي او د ساتنې لپاره دې هڅې وکړي داسې نه شي چې دا بوټي بیخي پسې ورک شي. په دې راپور کې د خلکو اندېښنې درسره شریکوو او په پیل کې تاسو د کونړ د مست سیند غاړو ته ورولو.
د کونړ اوسیدونکو وای د سیند په ټاپوګانو او دواړو غاړو کې د خوګولي پریمانه بوټي رازرغونیږي. دغه بوټي شنې کلکې او نسبتا نرې پاڼې سپین زیړ او بنجانی رنګ ګلونه لري. د څانګو ګدوالې په ځنو سیمو کې یو متر او په ځنو کې دوه مترو ترسیږي او ریښې په ځمکه کې ډېرې ژورې ځي. د کونړ سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکو فضل وهاب راته وویل د هر اوړي او منی په موسمونو کې یو شمیر کسان ورپسې تسکوري بیلچی او نور وسایل وړي او لبیخی باسي. د خلکو په وینا چې دغه طبیعي او درملو کې کاریدونکي بوټي د کونړ سرکانو نارنګ څوکۍ خاص کونړ او د نورګل ولسوالۍ ترڅنګ د ننګرهار هغه ولسوالۍ چې د سیند دواړو غاړو ته پرتې دي هم پریمانه پیدا کیږي او هلته هم خلک لسټو را باسي او به پر سوداګرو په ډیره کمه بې پلوري.
د کونړ سیند په غاړه په ټاپوانو کې د خوګولي نبات په زیات مقدار سره په خپل سر باندې راشنه کیږي. خلک یې بیا په خپل سر باندې روباسي او بیا یې بازار ته وړاندې کوي او په بازار کې ترې حکیمان یا څه واخلي او څه چې پاتې شي هغه هسې ضایع کوي. نو په دغه ډول د دې نباتاتو نسل له منځه ځي چې اوس هم زیات نسل یې د منځه تللی دی.
په یاد ولایت کې حکیمان او یونانی طبیبان وایي خوګولي د تنفسي سیستم سربیره د هاضمي سیستم د میکروبونو د معدې زخم او د معدې سرطان لپاره ښه درمل دي. د دوی په خبره چې د بدن عمومي قوت د انسان ځوان ساتلو د هډوکو د دردونو او روماتیزم لپاره ګټور ثابت شوی دي. په مرکز اسد آباد کې یونانی طبیب حکیم سالم احمد صالح د خوګولې د ارزښت پاړه وړاندې وویل.
خوګولې بیلابیل نمونه هم لري لکه شیرین بویا، میلیټی او داسې نور. همدغه خوګولې چې د ګټو له نگاه څخه قیمت بها نبات دی، د خشک ټوخي لپاره یعنی د سینې څخه هغه بلغم چې نه اخراجیږي د هغې په اخراجولو کې مرسته کوي، لکه جام شوي بلغم چې کمی. بل د ستوني درد لپاره د معدې او کولمو میکروبونه ختموي. د ګرمۍ او د خشکۍ د وجې چې کوم مرضونه پیدا کیږي هغې ته ډیره زیاته ګټه رسوي.
خلک له حکومت غواړي چې باید د خوګولې او نورو طبي بوټو ساتنه وکړي. په کونړ کې چارواکي بیا وایي ټولو ولسوالانو او امنیه قمندانانو ته یې دنده سپارلې چې د خوګولې ویستلو او قاچاق مخه ونیسي. د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
د خوګولې بوټه چې ده د سرکانو ولسوالۍ نه والله د ګوشتې د ننګرهار چې کوم د سیند په دواړو غاړو باندې کیږي، دغه د کونړ ولایت او بیا بالعموم د افغانستان یو شتمني ده. یو قیمتي بوټی دی، باید په ښه معیار دغه ساتنه وشي. یو که بیا ایستل کیږي هم د ضرورت په خاطر باندې، نو باید په داسې طریقه وایستل شي چې د هغې هغه بنیاد ختم نه شي. موږ ټولو ولسوالانو ته ویلي دي چې باید د دغه بوټي د ایستلو مخنیوی وشي.
په کونړ کې په داسې حال کې خلک د خوګولې د بوټو د بې درېغه راویستلو او بې په نشت قیمت پلورلو څخه شکایت کوي چې په افغانستان کې ډېر قیمتي او په درملو کې کارېدونکي بوټي شته چې د کونړ د خوګولې له برخلیک سره مخ دي.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري. د خبرونې په دې وروستیو کې کیسه لرو، لنډه کیسه. په دې کیسه کې یو کلیوال کرکټر در پیشنو چې عمر تیر شوی او نستالجیا د ماشوموالی زمانې ته بیایي. خدای نه پوهیږي چې زمانه پر انسان رحم نه کوي.
د ونې تازه پاڼه یې پر غوي کې شوده. د پاڼې رګونه یې د خپل لاس تر رګو ګڼ خونري ورته ښکاره سول. پاڼه یې په ګوتو کې وڅرخوله، راوڅرخوله. پاڼه لکه له تاره پرې سوی کاغذ باد زنګه وانګه پرېوته. د ونې پر ځیژه ډډه یې ګوتې تېرې کړې. له ډډه پورته برخه دوی غټې څانګې د لیندۍ غوندې پورته سوې وې. زړه یې وسو چې د کوچنوالي په څېر ورختلی وای، هلته غلی کښېناستلی وای. د چرګې کغاس وه. زیړې پیشو د دیوال له سره د باغ خواته ټوپ کړل، د دیوال په لور ورغی. سپینه چرګه ورو ورو د غوجل په لور روانه سوه. د تخته دیوال په بیخ کې له وچې ویالې یو مټ لمده شګه ور واخیسته. پورې غاړه یې د دیوال لور ته رابوټېدلې بوټي پر امسا راکش کړل. د بوټو شاته تېر سو. ځای تنګ و، د ناستې نه و. جامې یې له لمانځه وتلې. د مرغۍ چڼا ته یې سترګې پټې ونیولې. سر یې پر دیوال کېښود. ملا یې وچه سوه. له ویالې بېرته پورې ووت. د باغ په خوله کې ماشوم په لوړ غږ وخندل. د لاس پورته کړ چې د هلک پر سر یې تېر کړي. هغه وڅخستل. ورپسې ګړندی سو. امسا یې له لاسه ولوېده. د جومات پر چوتره ناست کلیوال رامنډه کړه. امسا یې په خندا ورته ونیوله. ده بد بد ورته وکتل. کلیوال ورته وویل، حاجي صاحب مخ دې په خاورو سپېره سوی. حاجي د واسکټ له تخرګ جیبه د نسوارو ډبی راویست. د ډبی هنداره یې مخ ته ونیوله. له سپینې ږیرې یې ختلې لیرې کړې. کلیوال یې شاته په خاورو ککړې جامې ور وڅنډلې. ماشوم څیرمه ولاړ و. پر خوله یې غبرګ لاسونه نیولی و. له خندا سره داسې خوځېده لکه ایشېدلې چاینکه.
نامتو رسام پیکاسو وایي هنر هغه درواغ دی
چې موږ ته دا واک را په برخه کوي چې حقیقت درک کړو. له همدې سره ازادي راډیو مچل رانغاړو تر بلې وي زه احمد شیبر اجازه غواړم. شدی
آزادی راډیو لوونه تر وو.